یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سي. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څیړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 11 په پیل کې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا استخباراتي چیرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وایي ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس اجتماعي غونډې ته وویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي له سرې کرښې تیرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواک کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبان له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 23 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشي کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم له خپل ارخه د طالبانو څخه باندې 4000 زندانیان پریخي، خو د ورستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدی قضیه لري ممکن خوشی نشي. حکومتي سرچینو ازادي رادیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې دغو کسانو پر ځای به نور زندانیان خوشی کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دا وایي موږ خو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګربیسوس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقدامات په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه برابر شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جومات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. خاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جمعات کې د جمیل لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا صوفیا یې په جمعات بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک په واکمنۍ کې په 1943 کال کې آیا صوفیا چې هغه مهال جماعت وو په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سیمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو لپاره لپسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وسو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمول غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شوراویان نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبان دي چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریځ ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي شي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیر زیات مننه صلی ستاسو او قدمونو اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شوراوي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خندونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د زر تر زره بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوري نه باید خاندي چات کی او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمينه سازي وکړي چې یو لاغه څخه د طالبان لوري د زور تنو بنديانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بنديانو خوش کیدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لا شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به لاغه وروسته ډیر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وسو.
صالح موږ هڅه وکړه چې د مصالحې علي شورا د غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره شي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې خبره وای ټول هغه 15000 بنديان آزاد کی کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که ته هم افغان حکومت په دې اړه تازه سندي انتنه وای خو وړاندې ویلی و د طالبانو لوري د 15000 بنديانو د ورکل سوي نومدار لمخې 502 نوي کسان بنا آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بیلابیل جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو لمخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه، په هوکړه کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت 1000 بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4000 او 15 کسان او طالبانو بیا 9 بندیان آزاد کړي دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد سوشي بي وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه د فیروزی عزیزی. په راپور کې مو وردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابل د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوي چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ ولې سي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د مصالحې عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همدار از د سولې د مصالحې عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په اوکلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بله لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایک سره سم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه، په ملي کچه کولی شي دغه ملاتړ.
امین صاحب، د حکومت اندیښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالبانو کې چې مخکې خوشي سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک و که داسې نه وینو له هغوی سره به د کړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډېره پورې د قطر د اوکرایک تر سوري لاندې راغلی دی او هر څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډېره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسی ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلي کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه. له هغې پشتوانۍ نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو که قوی دارید بانده داخل شید.
بله امین صاحب
د حکومت مليکنه تر دې راځي.
بله امین صاحب، حکومت د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره تیر اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه. یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسبه یو هدف پوری؟
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیات ملاتړ لري، او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ایزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یم چې حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرأت ولاړ شي، او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پیله روانه ده او باید بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وشي او هلته د حل لاره پیدا شي.
ډیره مننه. د په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پروتو ستونزو او خندونو په اړه را سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب یې خبري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کپروزنې یو ستر فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلعچې په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي وویل چې دغه فارم په 2 جریبه ځمکه کې د 6.3 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کپروزنې تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیونه بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کبروزنی ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنی ورتیا څه باندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیونه ډالره بلا وزم مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې له کرونا ویروس سره د ټولنیزې اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوې. نوموړي وویل چې 100 میلیونه ډالره د نړیوال پراختیایي ادارې تر چتر لاندې پلي کېږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به دغه مرستې د پالیسیو د پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت ښه والي په موخه ولګوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1038 افغانۍ.
تاسی آزادی رادیو تا غورجی است. پا منسان که ده غرمی 12 بجه 3 دقیقه و 3 ثانیه او سم یو بحرانی مسئله را خلو. ده امریکا ده متحد ایالاتونو ولسمشه دونالد ترامپ په تیرو انتخاباتو که خپل یو مهم لاتړی چې ټاکل سوی و په 2 ورځو کې زندان ته ولاړ سی برای کړ. رابرټ ستون په 3 کاله او 4 میاشتو بند محکوم سوی و او ټاکل سوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم زندانی سی. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر ستون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې ستون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. ستون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر ستون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 کاله او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د چمې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د ستون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دی چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته. او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی که چېرته سټون زنداني شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کینګ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاحکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و، نو ښاغلی سټون به زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سمیسنه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شپه جان زدران د خوست له ندر شاکوټ څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبرې به په 40 کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بېوزلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته په لاس ورځي. او ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي په کونړ کې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډیر مداسبه خوالی صاحب د پرنسل لپاره سبا سبا کوي، لا معلومه نه دي چې دا به کله پرنسل کیږي. ورزو د زینو راپورونو برخه ته د افغانستان معلومات او ایسای ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. نور حال دیوی نادر څخه
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه یې سړي او 16.1 میلیونه یې ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 79% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بېوزلي، بیکاری او ترڅنګ ناامني د دې لامل شوي چې یو شمېر افغانان هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 15 میلیون مهاجر لرو. په اکثریتو هیوادونو کې مخصوصا زمونږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسو یاستو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کول راپورته شوې وه د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بل کل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید-19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامه روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1989 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیاردو واوښت.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صفی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
ویساو رسپانه لیکي افغان حکومت تیرونه له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر څوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړي او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلی خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دي. دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دي. دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې آیا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې خیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې ټکو پیل کړې. په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیه وړاندې راغلي. د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سرمقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک اختلیک لري. او هشت سو برسپانی ده خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنطین په ورځو کې د وچ ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچ ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللې. سر مقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړي، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه رالنډ کړي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین ناوري.
د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشروای کې طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقدامات ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې درویشت ملکیان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. بل ورته طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمیر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې رامنځته شوې. او د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې وو په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10مه نیټه دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ویلي په دې جماعت کې د جمعې لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24مه نیټه وشي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی دی. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پاوز تر 3000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بده ډله ییزه وژنه وه. په دې اړه ځانګړی راپور د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشه یي موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل، د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول. دا کیمیاوي مواد په یو کور کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د ننګرهار ولسوالیو ته قاچاق او بیا د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د دې کیمیاوي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفر نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته وړل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته تر دېرشو ډېر تورن کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل شپږ دېرش تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو په 25 پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي، د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ ابتدایه محکمې په خپله غونډه کې د نشه یي موادو دوه قاچاق کوونکي په 5 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمه هم شپکتنه ل څلورو کالو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر لسو کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19مه نیټه ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړیو عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره خیخه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوې او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 60 لیټرو خیخي د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 لیټره مایع خیخه ونیوله. دا خیخه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې نړۍ ډیره بیوزلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت لداسي او چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیسی په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي.
ډایرکټ سره کوي د روینې انټي ورکی یا پر داخل باندې سر د بیل وینې چې زیږي.
په یو راپور کې بواوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپل او کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده.
ما راښنې ممنک په سر باندې ورکړې ده. ما ته زړه زور نه راکې چې ځمکښې ممنک د ورکړې ده راوایلې ده بیا خو په خپل سره وکړل.
د عزیز په نوم یو موتاد وایي چې نشي له ټولي سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مونټل چې نه کوم چې باندې براوته ما ذاتی به طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
راهنما ولاده خدای خوهر کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وای کاچاکون کې او تر هغه ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي چې د کرنټین له عمله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استعمالوي د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچاکوي او بیا له دې لارې ترلاسه شوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګری ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو لچل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې 80 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوخت دي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې لمخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 1.5 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاق لپاره په کار ګماري.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې ډیره بیوزلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي. سولې او امنیت ته به تهدید پیښ کړي. لا ترهګرۍ سره د ګډي مبارزې په لاره کې به خندونه جوړ کړي. ترهګر د نشئی موادو له قاچاق او نورو ناروا لارو څخه پیسې ترلاسه کوي. د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له ترهګرۍ څخه وژغورو، د تارتیا د چې د جګړې لیکو ته د ترهګرو ډلو له خوا د ځوانانو د جلب او جذب مخاوني سو او د ترهګرۍ مالی سرچینې وچکړو. یو ان او ډی سی د دې کار لپاره په بیلابیل غوړو هیوادونو کې روزونکي یا ټرینران استخدام کړي چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ مخه ټپ کړي.
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنتین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي، ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاق کوونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې هم د کرنتین له امله بیکاری ډیره شوې ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو، بیکاری او بېوزلۍ لوړ ګراف ته وګورو، د نشئی موادو د قاچاقو مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاقو لپاره استخدام کړي.
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده، واقعیت ما په اندازه به دومره به زیات نه وي او نوي جذب په دا حصه کې دومره نه وي، خو کله هم د قرنطین مسله وغځول سي به اخره لاره ورته هغه جوړیږي، ځکه چې اوس د پاسونه بندې، مکتبونه بندې، اکثره کاروبارونه بندې، خو اصلا که دا قرنطین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي، ځکه د بیکارۍ
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او کرنتین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي. اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو قاچاقو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړه یې لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته یې په نکاح کړی ده. د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست د دی پیښې په تایید وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
دا 15 کلنه خاتمه د چله خپل 15 ماشومان سره د ترنکوټ شار په وڅند کې په یو خټی ناو کندواله کور کې وسیږي. د خاتمی خاوند نکی بولا لګټي وټیل ویدلې او لاس کال کې ریچ په نشي تو کوخته سوې دي. خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی وکلن لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅ کړي چې هغه بل شزه هم لري. دا وایي خاوند دی دا کار ځکه کړي چې په دې پیسو ځان ته نشي مواد درانی سي. خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لار کې بایللي او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنی لور هم خرڅ کړي، خو وایي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنه کړي. دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي.
خلک زغلی ور ازغلی وای زما لور واده په لاس راکړي، اگر دا ورباره خړلې دی هغه خلی دا را سبي ای زه تمام شپنه سند چې غار بغان در سره پر ناس نه ځاړم سوچ نه وم چې خدای زما لور سره زما در د لاس د موټه سو وېستل. ما به یو درس پوهلې، ما به یو مکتب پوهلې، ما به سبق پوهلې وای دا ښنې مومن نه د کوم خوا در را سبي ای.
د خاتمی وکلن لور ګلغټی نمیږي. دا وای نه دا او نه مور خبره و چې پلاری خرڅ کړي ده. ګلغټی وای زه غواړم د نور انجونو په شان شونځي وایم. دا یوازې خاتمه نه ده چې معتاد خاوند دی ژوند ورته تریخ کړی دی، بلکې په دې ولایت کې لسګونه نورې داسې مېرمنې هم ستا چې د معتاد مېړونه د لاسه د ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمیوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د معتاد مېړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري.
خپل د شزو پرمندګي باندې دا خبرې کوم چې ډېر قضیه د توتیرخوال چې مشترغلي دي او د شزو چارو ریاست هغه قضیه ثبت کړې دي او خواندې دلته ورسېوي دي د ټول د دې منبع او منشأ دغه بخش ترازی چې زموږ ورونو په نشئی توګو باندې اختای هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د غوې لپاره پیشنهادات طرح پلانونه وړاندې کړې دي حتی مرکز سره هم دا موضوع مشارکې کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار پکښ کې کرل کیږي بلکې ډیر متادین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي خو د متادینو لپاره د درملنې مرکز پکښ کې نشته
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لوي وداس چا سره مرکه لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا هم له څو کالو راهیسې په خپلو زمکو کې کوکنار نه دي کړلي. دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو زمکو کې کوکنار نه کوي.
پخوا چې موږ سره کړل تکالې څه بيخي ډېر و د خپل مالی لګښت بیر سړی نو په پوره کول کم چې مصرفونه پسې و نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې مخ کې په خواو په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینان اول پلو پیلن موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا ځامن مو کې زیاده اکا د اکا ځامن دا شنه تقریبا د خاله ځامن دغه شای موږ ډیر لرو چې هغه روینان سوي دي په خپل وطن کې نو دغه لامل چې موږ پرې شو لا بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تاریخ کو کری الهي فتون است په شکه کې دولت څخه وامسته چې دولت پر ازماتې به خارجان به دواوی پایشي د دې څخه هم نو دا ټول مشکلات او انده خبر مو خپل غلام نه برابرواله ځکه تاریخ به تاریخ نه کړل او خپل مزه کې به موږ غنم کړل نه و به برکته کښت هیڅ حاصل چانو ترلاسه کولای نو پاندې خاطر به موږ کښت پرې شو او دا تاریخ هم مخواړو
اغه کوم بدیل کښت وسی تاته ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای ونیو
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت لري هغه غلیت لري نو د دې بدیل چې هغه غنم و او بل باغچې وي باغونه و چې هغه د انګورو باغونه و د انارو باغونه و او نور راشنې ځینې میوجات چې هغه د میوجات وسپېلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریخو ډېر شي پیسې جوړي
اغه مهال چې کوکنار دی کرل او سی نه کری په شلاتو کې دي څه توپیر راغلی دی
په خو چې کوکنار کرل ما کوم تر کال بم ځان نو سیستلای دوه من درې من څلور من تاریخ وکې در خو کله چې مو غنم یا بخښو څخه کړی نو هغه حاصلات مو هر څه چې دی هغه ډیر بهتر دی او بل دغه پیسې نو کې برکت منې دي د تاریخ پیسې به داس ویل کده خمار پیسې په خمار کې چې څو پیسې وګټونه کله به پاغه باندې مور سي پجون نه پمړيږي نو د دې پاک حاصلات پیسې چې دا ډیر برکت منې دي اند چې سړی د مریضوي څخه خلاصې د تاریخ سړی کړی د روینه انتي ورکی یا په داخله باندې خرڅ د بل وینې چې زوي شي نو د بل د وینې څخه خامخه من پی تاثیر سړي کې ډیر لوی شي خپل په مریضوي افته کېږي څو په سرطان افته څو په چیش افته کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي په دې لکه سلويش لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ تجارت کوي خو د تاریخو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري منو جوړي هغه منځ کې
اغه واخشي پر خپل ځمکه دی کوکنار کرل نو لکوم ستونزو سره به مخ وي
موږ سره دا وام ډیرو چې نن به راځي سبا به راځي تاریخ په ماته وي او خپل دا چې هر کال په دا سرلی کې بهانو نه کېدل نو هغه ژلي رااله ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډیر سخت وان کوي ځکه تاریخ د سې شي دی دی به د جنت هوا غواړي یعنی نه به ګرمي په پرده باندې نه به یخ باندې نه به پرده باندې ډیر باران بس د سه متجل هوا دی غواړي نو هغه به دا چې سرلی براله تدنس وی ډیره څخه بیا وړله یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شبکه د تاریخ هغه شیده چې به هغه په ټول په بلګو کې وته بیا به کوکړی ته شي نه پاته په تاریخ کې هیڅ برکت نه و سهار به مو وختي چې مالک منځو کوي یا به چای وڅښلې ملا بڑو پوجی ته دملا دردوم د دوی د لاس وزکه یو څوک څلور ساعت پنځه ساعت مسلسل کښې نو حتمن دملا درد پیښې زخپل وز پیلن دملا درد لرم د لاغه کشرتوب څخه دی چې ګرد ورځ هم پوجی کوله او بل دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا کې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی کمزوري دی کوچنی په لاس کې به په زوره او پیسې به خو هفته بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه وه چې د کال پر عمر بیا کېدل نو دغه ټول لاملونه وه چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړلې چې باید د تاریخو څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګورو نارو او داسې نور
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي تاسو څنګه
ولا دا خبره خو ستا کې دا ډېر مهمه خبره ده چې حتمي به وتاریا کړي ځکه دا مافیایي کړي چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي ډېر په سلو کې نوي فیصد چې هغه قاچاقبران دي چې هغه یو ځای یو بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او د هغو په بدل کې دوی ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر منونو غوښتل په کال چې به ښه تاریخ سوي وو مثلا پخوا به دا په یو جریب باندې دوه منه کوله نو په هغه وخت کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي دوه سره درې سره به غوښتل او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې بیا څلور پنځه منه کول نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښته پر منه بیا دوه سره درې غوښتل نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي ته چې تاریخ وکرل سي د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل ته تاریخ سي وکړه نو خو د هغو خپل فیصدي په کښې هغو خپل فیصدي اخیستل
لکه چې دې په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی څه ګټه مو کړې ده
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیانې مو کمې شوي دي یو بله دا خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکوو پخوا به کښت ته کتل بزګر ته به هم کتل دا د بزګرو ته ورکوو یا خپله وکړو خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره هم ورکړ موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماس کې میوه ونیوله موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکوو او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو هغه پیسې موږ ته نغدې پرتې دي نو د تاریخ پر وخت باندې یو د خمار کار وو کله دل کله نه رسېدلي نو په همدې خاطر باندې د دې مشکلات څخه ډېر خلاص یو الحمدلله
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گاتا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سڑای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د کابل ولایت دوه ویشت کلن عزیز پنځه کاله نشه کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی دی وایي چې تر نشې مخکې مې دوکانداري کوله خو نشې له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل د موږ د انډیوال واده و په ارزان قیمت کې هلته چې لاړل نو د ما په دا ګردو باندې درد شو نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووهه تا د دې ګردو درد به ورک شي تکلیف به ورک شي نو هلته ما چې کله یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی بیا مې واخیستل بیا مې چې وویل بیا دا درد ورک شو نو درېیم دفه مې چې واخیستل زیاتي چې نیم مې ووهه نیم مې وساته همغه مې چې وساته زیاتي بعد هغې هره ورځ هره ورځ دغه پې را واغوښت ما چې دوکانداري کوله نو مشر ورور مې وویل هغه د دوه لکه اتیا زره روپۍ مال ماته اچولی وو په دوکان کې نو هله هله دوه نیم کاله مې چې دوکانداري وکوله نو کله چې دا پیسې به مې په دې عمل باندې ورکولې آخر دوکانداري راغلله دې ته چې غونډه سودا مې مکمل راټوله کړه په دوه دېرش زره افغانۍ مې خرڅه کړله دوه لکه اتیا زرو نه راغله دوه دېرش زرو ته نو دونه ضربه یې راکړله چې کله په دې عمل باندې راواغوښتلم نو ورور به م راڅکه خفه وو مور به م راڅکه خفه وو
راته به ول چې ته ولې دا کار کې مکه وادي ترو ته ګور تر بوران ته ګور او د تا دې کار ته ګور کور کې به مرتل چې نیکوم چې باندې براو ته ما ذاتي بم طاقت نه کېد دکان نه بچ لاړل ما ول بلاړل ما ساکی تراوا به مخسبې به دکان خلاصو نو راویات په دې وخت اخره کې بيخي ذاتي خراب شه ولا د دې عمل نه مخ کې ما خپل تمرین کوو خو چې کله مې دا عمل شروع کړی تمرین نه مې زړه تور شو کور نه مې زړه تور شو دا هر چیش نه مې زړه تور شو خو هغه وخت کې مې وزن و 2.5 کیلو اوس مې وزن راولېدلی دی 3.5 کیلو ته نیم په نیمه د اوبه کوي د پښو نه زیات ځای پکړي و لاسونه ډېر او مغز خو بیخي چې یو خبره به یو چا راته نن وکوله یو جمعه بعد به چې بېرته پوښتنه وکړو نه به مو پویاد یو یعنی ډېر د مغزو نه یم ډېر ځای پکړي ولو
د ازادي راډیو د نن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کورواله ولې کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو دا سو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړې دي
کور خو تا رهنما والا ته ویلی و چې په کرایه یې ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
رهنما والا دې خدای خوار کی زمونږ کور ډیر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړې دی
زه هم رهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب ستړی مې
تم ستړی مې سال له خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه
سم ده دا د کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی به چې ستا کور مې په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه مې ور کړی دی
ستاده د خادي لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاته وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا سره وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکړو ته سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وای دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خه خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدیل لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدیل اسنګي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو دا
وا ورور دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد دیو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب دا والا قسم ده زه یې وینم ته بی غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
و علیکم سلام رو رخی
رو رکی ته مې ونه پیژندلې خیریت خو
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړو د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دی
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي؟
نو بادره اوس مشکل څه ده؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم، کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا، په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدا